شي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او زموږ ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه ومني. د پښتون شاعر او قام پرست زلمی ګیلمن وزیر د جنازې مراسم د دې خبرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ په خبرونه کې مو یو شمیر نور کورنۍ سیمې زو نړیوال مطالب راغون کړي. کتر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. کورنۍ خبرونه د پامیر ساحل.
لکه څنګه چې مو اوریدل، د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا غړي او شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې خاور ته سپارل کیږي. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نشل ګوند نوماند نثار باز د باجوړ د صوبایي حلقې زمینی انتخاب ګټلی دی. او د ناټو مشر وایي چې هغه پوځي ائتلاف د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین بریا لپاره بنیادونه دي. بشپړ خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مرکزی شورا غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې کیږي. پی ټی ایم وایي چې د نوموړي مړی په اسدخېلو کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپاري او حمل ته فاتحه اخیستل کیږي. د غورزنګ مشرانو، غړو او پلویانو د وزیر جسد پرون په یو قافله کې له اسلام آباد د پېښور پر لاره وزیرستان ته ولېږداوه. د غورزنګ یو غړي حیات وزیر بیگان وخته مشال راډیو ته ویل چې په مختلفو ښارونو کې زرګونه خلک د وزیر د درناوی لپاره د قافلې مخې ته وروتل چې له وجې د سفر خورا زیات وخت واخیست. د وزیر د جنازې کاروان بیگان نیمه شپه بنو ته تر رسیدو وروسته د شمالي وزیرستان پر لوري روان شو. ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیم و، د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ژوبلېدو وروسته پر 11 نیټه ومړ. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې پر هغه د آزاد دوړ په نوم یو کس او د هغه یو شمیر ملګرو حمله کړې وه. دوړ لا پر ځان د لګیدلې تور په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې دایره کړې ده او د ملزمانو د لټون لپاره چاپې وهي. د پاکستان او افغانستان په ګډون په مختلفو هیوادونو کې سیاستوالانو، فعالانو، لیکوالانو او هنرمندانو د ګیلمن وزیر پر مړینه خپګان ښوولی دی. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې څوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې څوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخاب پرون وشو چې پکې لسګونه زره کسانو خپل رای وکارولې. په باجوړ کې د انتخاباتي کمیشن دفتر بیګا نارسمي او غیر حتمي نتیجه خپره کړه چې له مخې یې نثار باز تر 11000 زیات ووټونه اخیستې دي. په اپریل کې په باجوړ کې د صوبایي او قومي اسمبلی پر څوکۍ او زمینی انتخاب شوو چې دواړه څوکۍ مبارک زیب خان ګټلې وي. نوموړي وروسته د صوبایي اسمبلی څوکۍ خالی کړه چې ور باندې پرون د 12 نوماندانو ترمنځ سیالي وشوه. نثار باز د انتخاب تر ګټلو وروسته خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې له خلکو څخه یې په ضلع کې د امن په نوم ووټ غوښتی و او د دې ژمنې د پوره کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د امنیت وضع خرابه ده، خو چارواکي وایي چې هلته یې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د سند په جامشورو کې د سکرو کان دننه د زانګو مزي پرې کېدو په پیښه کې 3 مزدوران وژل شوي دي. د جامشورو انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر ریاض حسین وسان د جولای 11 تر پیښې وروسته مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویل دي چې د مزدورانو مړی لکان ایستل شوی او خپل کورونو ته لېږدول شوی دي. په سیمه کې یو مزدور عبدالغفار خان مشال راډیو ته ویل چې له وژل شوی څخه یو کان کېدونکی د بونیر او دوه نور د شانګلې اوسیدونکي ول.
دا درې تنان چې کوم دیو په لفټ کې زانګو کې ماین ته کوزیدو چې دا کوم کونډه چې رسیدلې هغه شلېدله او دا غل کبل د درې کسانو ژوند سره ور کړی دی. دیو کس تعلق د بنیر خبر سره او د دوه تنو تعلق د شانلې سره.
غفار خان زیاته کړه چې په هغه سیمه کې د سکرو د قانونو مزدورانو لپاره اسانتیاوي نشته او قانون هم نه عمل کیږي چې له وجې دا ډول مرګونه پیښ کیږي. خو د جامشورو انتظامی مشر وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. وسان زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د حکومتي لارښوونو نه عملي کولو او د مزدورانو د حفاظت سم انتظام نه کولو له وجې په ضلع کې د سکرو 9 قانونه بند کړي دي. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې د مرګ ژوبلې زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي. د پاکستان د سکرو د قانونو ټولنه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په بیلابیلو پیښو کې 88 کان کیندونکي وژل شوي دي. او د ناتو مشر یان ستولتنبرګ ویلي دي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمشریزي په پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناتو بیا د دې ډول حملې اجازه ورنکړي. د ویل چې د ناتو مشران د اوکراین د لا پیاوړي کولو، د هغه هیواد د وړتیاو د لا زیاتولو او بل اخره په هغه پوځي ائتلاف د ورګړېدو په مخه د یو پل جوړولو لپاره یو ځای شوې دي. ستولتنبرګ باور وکړ چې ټلواله به پر اتلونکي کې د اوکراین اړتیاوې پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د سرمشریزي پر وروستۍ ورځ د ناتو پر مشرانو ټینګار وکړ چې پر کیف ټول محدودیتونه ختم کړي، چې د ناتو هیوادونو ورکړې وسلې وکارولې شي او د روسیې پر خاوره حمله وکړي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د 12 بجو د دې خبري غړې خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدو ک تر پای را سره مل پاتې شوې. ځنې دا محمد طالب با هم وړاندې کوم. د پښتون شاعر او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا د غړي ګیلمن وزیر د جنازې مراسم نن تر سره کیږي. دغه پاړه د هغه یو ملګری وایي
پښتانه دومره بیدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کې نه ویراوي.
باجوړ قبایلی دی لکه د صوبای سملای په یو سوکای باندې د عوامي نشل ګوند یو غړی کامیاب شوه. دغه تل کې دوی وایي چې مونږه من غواړو د نوبل جایزه ګټون کې ملالې په اړه باندې یو پښتنه جنہ دا احساسات لري.
ملاله وی تاسو خپل خبره کوي خلکو ته موږ ورته خلک بسو دا غیر وجنه زما په ټیم کې ډیره زیاته حوصله راغلې ده.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړای دا زستا سکربا مجید بابر یم. د خبرونه په لور ورجو د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. ټاګل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ فعال او ولسي شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر د شمالي وزیرستان پر ځمکه کې وشي او په خپل پلرنۍ هدیره اسد خېلو کې خبرو ته وسپارل شي. وزیر د جولای پر 1 په اسلام آباد کې په برید کې جوړل شوی وو چې د جولای پر 11 تر نیمې شپې وروسته ساور کړه. پولیس وایي پر هغه په برید کې د ککړو کسانو لټون کوي. د غورزنګ مخکخه مشرانو غړو او پلویانو پرون د ګیلمن وزیر مړی په یو قافله کې له اسلام آباد د پیښور کوټ او بنو لاري شمالي وزیرستان ته ولېږداوه. د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې زرګونه کسان د ګیلمن وزیر د درناوي لپاره د قافلې مخې ته ورووتل. عمر وزیر په نور تفصیل لري.
پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړی نن مازیګر شمالي وزیرستان رزمک ډویژن اسد خېلو کې خاورې ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثوابې پېښور کوهاډ کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلرنې ټټوبی اسد خېلو ته ورسېدل. پلارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځای نشته د اسلام آباد نه غونسته هیڅ د باندې راځه خلک ورته مخته وي استقبال یې کوه خپاوي غورځیان شوای دی. د پښتنې دوی په خپل پلارنې کلي کې اسد خېل شي په دخاو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک یې انتظار وکړه کافي انتظار یې وکړه په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دمره بیدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کې نه ویراوي. دوی د بیرا غږ پورته کړه د پښتنې د بیرا وروتلي وي موږ لږ شولې د وزیرستان امنیتي وضع ښه نه ده نو خلک زوړل وکړي نه ده موږ هیڅ اجازه ورکړه چې تاسو لوشي.
وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر روبله دو ورسته په پیمز روختون کې بستر وو. د غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا دولس نورو کسانو پر سر پلرګي وهلی و. هغه د شمالي وزیرستان یو ځایي سیاستوال او اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. داوړ په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلټنې روانې دي. د وزیر په مړینه د غورزنګ مخکښه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو، فعالانو او عام خلکو خفګان ښوولی. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلی او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی و چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي. تاسو مشال لیدو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو باجوړ ته. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د باجوړ د صوبایي سملي زمینی انتخاب د عوامي نېشنل ګوند نومان نثار باز ګټلې. په باجوړ کې پروند صوبایي سملي د 22مې حلقې د سوکای لپاره زمینی انتخابات وشو چې پکې نثار باز تر 11000 زیات رای اخیستې دي. په دې اړه تفصیل شانواز ترګزی راغون کړي.
د باجوړ د صوبایي سملی په 22مه انتخابي حلقه سمنی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د عوامي نېشنل ګوند نثار باز کامیاب شوه. د باجوړ د انتخابي کمیشن د دفتره د جاري شوي 23 نمبر فارم تر مخه نثار باز 11900 او شپږ ویشت رای اخیستې. ولی په هغه پسې په 2 نمبر آزاد کاندید نجیب الله خان 10600 او 22 رای اخیستې دي. هغه وخت چې د نثار باز د بریالیتوب غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه رااله پلویانې دا ناری وهلې. د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ته په خپل وینا کې نثار باز وویل
د ټول باجوړ قامي پر جوړیږي چې د امن لپاره دغه شان بیدار وشو. دوی چې کومې د اپریشن پیسلې کړې دي موږ غواړو دا چې موږ په خپله خاوره کې هغه شان اپریشن هرگز نه منو کومې اپریشن چې دوی دلته کړې وي او زمونږ د وطن په تبعی او بربادۍ باندې تمامې شوې وي. موږ د ترهګرو ملګرتیا نه کوو. موږ ورته وایو چې په کم ځګڼې کې مې سرجیکل سترایکس وکړي په 2 کالو چې زمونږ خاورې ته امن میلاو نه شلو چې زه به ستاسې د قانوني مقدمې وکالت کوم، دغه لوز به سره پوره کوم او د امن لپاره به په شریکه ستاسو سره جدوجهد کوم.
د باجوړ د حلقه کې 1,09,000 نه زیات رجسټر رای ورکوونکي دي چې پکې 9,000 زنانه او شاوخوا 1,00,000 نارینه هم شامل دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه 4,30,000 نه زیات خلکو خپل رای چولوي چې پکې ځینې مسترد شوي هم دي. د غیر سرکاري نتیجې د راتګ سره سم د باجوړ په سیول کالونۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین او مولانا خانزیب هم د ګوند پلویانو ته ویناوې کړي او دوی ویلي دي چې دغه ګټه د امن په نوم کړي. مولانا خانزیب په خپل وینا کې وویل
دا قوتونه ته پیغام دی چې نور په دې وطن کې به دمنې نه منو،
انتخابی حلقہ انتخابات پر دویم وار ضمنی تردی اڑان فروری داتم انتخابات دغه حلقے نه د آزاد کاندید ریحان زیب د وجن ورستو زنڈی دلیو. ولی په دویم وار د اپریل په 28مه چې انتخابات وشو هم دغه حلقې نه کامیاب شوی مبارک زیب دغه حلقه پرې خوده او د قامی اسمبلی حلقې اخستې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې د سینڅوبي جامشورو سیمه ته مو بوزم. دغه تا د سکرو په کان کې د زنګو پړې شریدول وږي درې مزدوران وجل شوی. د جامشورو انتظامی مشر ریاض حسین وسان د جولای 11 تر پیښې وروسته مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې له کان د مزدورانو مړی استل شوی او په خیبر پښتونخوا کې خپل کورونو ته لیږدول شوی دی. یو ځایي کارکونکي وایي چې له وجل شو څخه دوه د شانګلی او یو د بونیر اوسیدونکي وو. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیاز علی راکړي.
د سن صبح جامشورو ضلع ڈپٹی کمشنر ریاض حسین وسان د جولای په 11 مشال ریډیو تاستولی په خپل یو بیان کې ویلي چې په لاکړه کول ماین کې د سکرو ټالۍ رسۍ شلیدلو لامل درې مزدوران مړه شوي دي. بلخوا په یاد سیمه کې کارکونکي عبدالغفار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په خپل یې مړی رواسلی او په خپل لګښتې خیبر پښتونخوا خپل سیمو ته لیږلي دي.
دا درې تنان چې کوم دیو په لفټ کې زنګو کې ماین ته کوزیدا چې د څه د وجوهات په وجه باندې دغه کوم کونډه چې رسۍ ته لګي هغه شلیدل او داغه له کبله دغه درې کسانو ژوند رسور کړی دی. د یو کس تعلق د بونیر د خبرې سره او د دوه تنو تعلق د شانګلې سره.
عبدالغفار خان زیاته کړي چې په یاد سیمه کې د سکرو په قانون کې مزدورانو لپاره هیڅ اسانتیا ونشته. قانون هم نه عملی کیږي ځکه د مزدورانو سره دا ډول پدې پیخي بیا بیا مخې ته راځي. بلخوا ډیپټي کمشنر په وینا چې د یاد پیخي پلټنې پیل کړې دي او تیرو شپږو میاشتو کې جامشورو ضلع کې هغه نه د سکرو قانونا تړلې دي چې حکومتي لارښوینې نه عملی کولې او مزدورانو ته پکې اسانتیاوي نوي. پسند کې د ماينونو د ماينې چارواکو او بیا سن حکومت تر وسه د پیخي په اړه سن دی ویلي. د پاکستان پسند صبح کې د اړمبۍ پیخنه ده. په جامشورو او ټټه ضلع کې د سکرو په ماينونو کې وخت په وخت دا ډول پیخي مخې ته راځي. تیر کال 2023 په دسمبر کې جامشورو کې د کوئلې کان لیدلو لقبله د خیبر پختونخوا پانه چنار د یوې کورنۍ درې ځوانان مړ شوي وو. د 2023 کال د جولای په 15 په ټټه ضلع کې د باران اوبو د سکرو کان نړولې وو چې د سوات دیر او شنګلې اته مزدوران او یو 12 کلن ماشوم پکې هم مړ شوی وو. عابد یار چې د شنګلی اوسیدونکو دی او په پاکستان کې په ماينونو کې کار کوونکو مزدورانو د خجون لپاره هڅې کوي. مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې زیاتره ماينونه غیر قانوني چلیږي او د دې لوی وجہ د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي.
ټول پیښې چې کوم دي دا د قانون د نشټوالي لامل دا پیښې راځي. که چرته کې دا قانون وای نو دا به د ماین سردار د ماین منیجر دا فرض وو دا د ډیوټي وا چې هغه به ته د ماین چې کوم دی دا به کلیر کو او دا د مزدورانو د کار کولو جوګه وي. خو بیا په دې کې مزدورانو کار لتلل او دا به کوو. دا چې کوم ضروري آلات دي د ماینینګ دپاره چې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي لبد مرغه په دې ملک کې اغه آلات بیخي نه کارول کیږي.
عابد یار زیاته کړي چې بلوچستان سنه او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیخي کیږي چې هر کال پکې په ګډ شمیر کې مزدوران ژوند د لاسه ورکوي. نوموړی وایي چې په پیښو کې کوم مزدوران بچ پاتې شي د تل لپاره نه علاج شي. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې زیاتره پیخي په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي چې پکې زیاتره وجل شوی او چوبل د خیبر پختونخوا د شنګلې سواد دیر پانه چنار او بیا د افغانستان سره تعلق لري. پاکستان کې د سکرو د قانونو اتحادیه وایي چې روان کال 2023 تر جون میاشتې پورې په هغه هیواد کې د سکرو په قانونو کې اتات یا مزدوران وجل شوي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان مرکز کوټه کې د ورکو بلوچستانو د منځلو لپاره د لاریون پر مهال د پولیسو او احتجاجانو ترمنځ اخوډب شوه. چارواکي وایي چې مظاهره چانو پرون لامنیتی پلوا د کوټې حساسې سیمې ته د داخلي دوه هڅه کوله، خو فعالان وایي چې پولیسو ور باندې تشدد کړی دی او ځینې کسان یې ژوبل کړي او ځینې یې نیولې دي. چارواکي وایي چې یوازې 15 خدي نیولې دي چې زر به یې خوشي کړي. د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان څنګه په تاوتریخوالي خپګان خولې ده. ایوب ترین په نور تفصیل لري.
د لادرک بلوچانو د منځلو په اړه جوړ شوی بلوچ اگزیکټیو کمیټي تر سوري لاندې د لادرک ځوان زهیر بلوچ په ګډون د نورو ځوانانو د منځلو په خاطر د جولای په 11مه نیټه د کوټ د سریاب سړک څخه یو احتجاجي لاریون راوتلی وو. په کوم کې چې د لادرک بلوچانو خپلوانو بیا په خاصه توګه میرمنو په ګڼ شمیر کې برخه درلوده، چې کله یاد جلوس د کوټ ښار و مرکزي برخې ته راورسېدی نو هلته د پولیسو او جلوس له برخوال تر اړخوډه رامنځته سو، چې له امله د پولیسو په ګډون ځینې مظاهرچیان زخمیان سول. وروسته له پیښې د حکومت لخوا ویل شوي دي چې مظاهرچیانو د کوټ ښار و مرکزي برخې یا ریډ زون ته د داخلېدو هڅه کوله، خو پولیسو دې ودې ته نه دي پرېښي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان شاید رند لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په سریاب کې یاد مظاهرچیان د دوو اونۍ راهیسې پر پرامن احتجاج ناست وو، نو د دوی په ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي.
ریڈ
زون یو داسې ځای دی چیرې چې نه یوازي بلوچستان های کورټ ججان او ودانۍ موجوده ده، د سپریم کورټ رجسټری هلته شته، بلکې سیکریټریټ تر څنګ اعلی وزیر او د گورنر ودانۍ هم وجود لري. هلته د راتلو هڅه سوې ده، پولیسو د دې په ریډ زون کې د داخلېدو هڅه ناکامه ګرځولې ده. د پولیسو په خبره چې مظاهرچانو پر دوی د ډبرو وارونه کړي او ځینې یې زخمیان کړي هم دي. وروسته پولیسو مظاهرچان غزای څخه شړلې دي. پر دې پیښه د بلوس اگزیکټیو کمیټي مشري میرمن مارنګ بلوس په ټولنیز رسنۍ په خبر سوي یو بیان کې ویل دي چې د اړخوډه پر مهال پولیسو نه یوازې ځینې میرمنې نیولې دي، بلکې ډېرې ځوانان زخمیان کړي هم دي. پر دې پیښه مواره د بلوچستان حکومت دی چا چې پر امن مظاهره چانو اوښکې بهونکې ګیس کارولې دي او ځینې میرمنې ولی او بیله څه اف آی آر یا مقدمه کینډ تاڼې ته لیږدولې دي. که دغه میرمنې را خوش نسوې نو دوی به بیا د ریډ زون په لور راتګ وکړي. دغه وروسته چې هر څه وسو دغه ذمواره به حکومت وي. بلبلو ته د بلوچستان حکومت د پنځو میرمنو د نیول کېدو تصدیق کړی دی. په کوټه کې تېره شپه ناوخته به یوه خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو وویل چې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی په ګډه سره په صوبه کې د ترګری پلان ترتیب کړی دی چې موخه د مورم په میاس کې ناکراری رامنځته کول دي. د زهیر زیب په اړه صوبایي وزیر زیاته کړه چې هغه د بی ایل ای د کمانډر بشیر زیب کشر ورور دی. بشیر زیب په صوبه کې د ترګری په بیلابیلو پیښو کې تورن او زهیر زیب د هغه سره په رابطه کې دی. د شاغل لنګو په خبره چې زهیر زیب د یوې ادارې سره هم نسته. د یوې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر دا هم وویل چې د قبایلي روایت لاندې به نیول شوې میرمنې ډېر ژر خوش کړل شي. بلخوا پر دې پیښه د بشری حقوق کمیشن لخوا هم سخته خواشنشکاره سوی ده. په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې لخوا په خبر سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د زهیر زیب د کورنۍ له لوري یو احتجاجي لاریون پرون ورځ په کوټه کې راوتی. د لاریون پر بخوالو د پولیسو لخوا تشدد سوی دي. ایچ آر سی پی غوښتنه کړې ده چې حکومت د زهیر زیب په میندلو کې خپل کردار ادا کړي او ژر تر ژره د خپلوان ته وسپاري. د یادونې وړ ده چې زهیر زیب د کوټ په اډه خانه کې ملازم دی او د خپلوانو په خبره د جون د میاشتې د وشتمې نیټې راهیسې لادرکه دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو په دې برخه کې تاسو ته معلومه مي چې نن د پاکستان سپریم کورټ د 14 کسیزه لویه جرګه غي په کامی او صوبایي سملو کې د خوځو او لګه کړو د ځانګړو څوکو په اړه فیصله اوري او په دې اړه باندې زموږ همکار طاهر خان دغلته موجود دی. دغه فیصله چې اوس کوم ابتدایي ده یا په دې فیصله کې سره غلي دي هغه ته ورجو. طاهر خان ستړی مشي په خیر راغی. قدر ته وایي چې د فیصله خو شروع شو، عموما د فیصله ډېرې اوږدې وي، خو په شروع کې آیا د دې فیصلې څه جزئیات دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو ریدونکو ته. د پاکستان سپریم کورټ یا ستر محکمې هم دا لږه شیبه وړاندې فیصله چې کوم اعلان کړه، مخصوص سیټونو پاړه باندې، نو د پېښور های کورټ هغه فیصله مسترد کړه چې په هغه کې د سنی اتحاد کونسل هغه درخواست مسترد کړو، او سنی اتحاد کونسل چې د پی ٹی آئی کسانو په دې کې شامل شوی وو، نو هغه فیصله مسترد کړه، او هغه فیصله د پېښور های کورټ کې پی ٹی آئی او سنی اتحاد کونسل ته مخصوص سیټونه د ښځو د اقلیتونو نو ورکړی شوی. نو اوس دا دیالس کسیزه چې کوم بینچ وو د سپریم کورټ په اته اکثریت سره دغه فیصله مسترد کړه، او دغه فیصله د پېښور های کورټ د عین خلاف ورزی وبلله، او د انتخاباتو د کمیشن فیصله هم چې هغه فیصله الیکشن کمیشن هم پی ٹی آئی ته او سنی اتحاد کونسل ته سیټونه نو ورکړي مخصوص، هغه هم د عین او د قانون خلاف ومنله. نو سپریم کورټ فیصله او لحاظ سره د پاکستان تحریک انصاف یا د سنی اتحاد کونسل په حق کې راغلی دا پنځه ججانو د دغه فیصلې چې کوم اعلان شوی دا هغه مخالفت کړی، اته حمایت کړی دی، او د پېښور های کورټ فیصله او د الیکشن کمیشن فیصلې هغه مسترد کړی دی. یعنی معنی دا ده چې دغه سیټونه د سنی اتحاد کونسل چې د پی ٹی آئی خلک پای کې شامل شي، او دا غي حق ګڼل دي، او دا هم ویلي په سپریم کورټ خپل فیصله کې چې پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف یو سیاسي ډله وا او سیاسی ډله ده.
یو خود فیصله چې کله جزئیات راشي او په فیصله کې نور قانوني نقاط به هغه به راتلونکو وختونو کې وایو. عمومي پښتنه د طاهر خان چې زه ګورم د پاکستان د ټلویزیون چینلونو په سمه د پی ٹی آئی یا د پاکستان تحریک انصاف نوم بار بار راځي، د سنی اتحاد کونسل نوم نه راځي. یو خود دغه ګوند نه خاغستل شوی و، بیا دغه په بنیاد باندې د نورې قضیې منځ شوی. نو تاسو څه ګڼئ چې آیا پی ٹی آئی یا پاکستان تحریک انصاف به په خپل پخوانی شکل ته بیا راشي، یا بیا به یو سیاسي ګوند په حیثیت باندې د خپل حالې دل مخ کې بوزي؟
ګوره دې کې یو تاسو خبر ډېر مهم ده، دې کې اوسو شیان دي. یو خدا چې تاسو ته بیا دوی د دین وړاندې عدالتونو دا فیصله کړو، په خوري کورټ دا فیصله کړو چې کوم سیټونه خو هغه پی ٹی آئی ته سنی اتحاد کونسل ته نه ورکول، نو دای هم فیصله کړې و چې دغه چوکې دي دغه سیټونه دی په نورو پارټیانو باندې وویشل شي، او بیا دغه کار شوی مو. خو بیا پی ٹی آئی دغه خلاف چې کوم اپیل سپریم کورټ تاول کړی، او درې رکنی بینچ دغه فیصله هغه وخت نه ومنله، خو بیا حکومت د سپریم کورټ ته ورغله. نو ګوره دلته اوس هغه یو خو چې کوم دغه سیټونه چې کله مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي ته ورکړی شوی وو، هغه سره هغه دوه تیهایی اکثریت هم ترلاسه کړو، هغه د دې فیصلې نه وروسته به هغه اکثریت یو خو ختم شي، دوه تیهایی اکثریت یو. دویم دا چې د پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې دا سیټونه دي ته ورکړي، یعنی سنی اتحاد کونسل ته، نو پی ٹی آئی یو لحاظ سره بیا په قومي اسمبلی کې نور هم قوي کیږي. یعنی معنی دا نه ده چې دا حکومت ته یو خطر وي، خو یو خطر خو به وي، لیکن حکومت دا وخت ختمی دي نه شي، ځکه حکومت سره خو دې وخت کې پیپلز پارټي شامل ده، نور هم شامل دي، نو غدوت تیهایی اکثریت به ختم شي. خو په حکومت باندې زما نظر دا دی چې دا سیټونه کو تو سنی اتحاد کونسل ته او په لحاظ سره پی ٹی آئی ته ورکړي شول، نو دا بیا د غیر اپوزیشن نورم کوي کوي. خو بهرحال چې کله تفصیلي فیصله راځي بیا په کې نور شیان راشي، تر اوسه پورې خو لا چونکه دا مختصر فیصله ده، د سپریم کورټ غونډه لا روانه ده، غل ختم نه ده.
طاهر خان
باندې چې کله خبرګون راځي دا د امز راځي، هغه نو نور شیان واضح شي.
طاهر خان څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د دې فیصلې نه نور ګوندونه متاثر کېدې شي، موجوده حکومت هم تر صحه پورې متاثر کېدې شي، نو د دې امکان خوشته چې چونکه عدالتي فیصلې دي او د عدالتي فیصلو پر ضد باندې بیا خلک راځي اپیلونه کوي، د دې هم داسې احتمال شته چې نور ګوندونه یا موجوده حکومت یا کمی خواوې چې د دینه متاثر کیږي هغه دې پر رد اپیلو کی.
بالکل خودی کو کر سپریم کورٹ خو فائنل فیصله وی، لیکن سپریم کورٹ تبیا او دا چون کې دیالس ججانو لکه څنګه چې تاسو مخ کې ما وې چې کله د پېښور های کورٹ فیصله درې رکنی بنچ د سپریم کورٹ مسترد کړي وا، نو لکه فیڈریشن یا حکومت هغه سپریم کورٹ ته رجوع کړي وا، الیکشن کمیشن دې ټول رجوع کړي وا، نو اوس دا فیصله له ما څنګه چې ویل چې ډیر شین لا پاتې دي، دې باندې چې کړه د احمد راضی او ځکه نو ټکنیکی شین راضی چې د دې شین او مستقبل سدې آیا دا پی ٹی آئی ته ورکړي یا نه ورکي یا د هیئت جوړی، ځکه هغه وخت دا دلیل همو چې پی ٹی آئی د مخصوص نشستونو د پاره د امیدوارانو فهرست الیکشن کمیشن ته په وخت
ډیر مننه طاهر خان. یو د دې نور تفصيلات اوریدونکو پاتې دي، او چې کله دا تفصيلي فیصله راشي بیا په دې اړه باندې به نور تفصيل تاسو له درکو. دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 12 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ فعال او ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې کیږي. پی ټی ایم وایي چې د نوموړي مړی په اسدخېلو کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپاري او هملته یې فاتحه اخیستل کیږي. د غورځنګ مشرانو، غړو او پلویانو د وزیر جسد پرون په یوه قافله کې له اسلام آباده د پېښور پر لاره وزیرستان ته ولېږداوه. ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیم و، د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ژوبلېدو وروسته د جولای پر یولسمه ومړ. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پر هغه د آزاد داوړ په نوم یو کس او د هغه یو شمېر ملګرو حمله کړې وه. داوړ لا پر ځان د لګېدلي تور په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې دایره کړې او د ملزمانو د لټون لپاره چاپې وهي. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثارباز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې څوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې څوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخاب پرون وشو چې پکې لسګونه زره کسانو خپلې رایې وکارولې. د سند په جامشورو کې د سکرو کان دننه د زانګو مزي پرې کېدو په پیښه کې درې مزدوران وژل شوي دي. د جامشورو انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر ریاض حسین وسان د جولای 12مې تر پیښې وروسته مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د مزدورانو مړی لکانه ایستل شوي او خپل کورونو ته لېږدول شوي دي. په سیمه کې یو مزدور عبدالغفار خان مشال راډیو ته ویل چې له وژل شویو څخه یو کان کیندونکی د بونیر او دوه نور د شانګلې اوسیدونکي ول. د ناټو مشر ین ستولتنبرګ ویلي دي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو سرمشریزې په پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 زیږدیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناټو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنکړي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل اوریدو. د خبرونې په لور ورزو نړیوالې یوې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د ناټو غړو هیوادونو مشرانو په واشنگټن کې د سرمشري دي پر مهال د اوکراین او د هند او آرام بهر د سیمې هیوادونو له مشرانو سره لیدلې. ناټو په پرونی غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنه تکرار کړه. د جرمني وزیر اعظم اولاف شولز د ناټو سرمشري د بریالۍ بللې او وایي چې پکې د هغې ټلوالې د وړتیا او د زیاتولو ترڅنګ پر مهمو موضوعاتو بحث وشو. نوریاس نوری پی تفصیل لري.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگټن کې د جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له دې مخکې د سیشن بیا چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسي د یرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنې وکړې. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 33 میلیارد ډالرو مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیستمونه چې اوکراین ورته ډیره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا ډالاره نه بدلیدونکې ده. د ناتو د سرمشریزي وروستۍ ورځ پرون د ټلوالې بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل چې د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیاو او د ډیټل والد ځواک پر زیاتوالی او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن به پر اعلان وکړ چې لری واټن ویشتن کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړی شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوې چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنۍ او اولنډ واټن ویشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېده ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي، اروپا به د اتیایومې لسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلامیه کې ویلي چې متحده ایالات به په 2026 کال کې لری واټن ویشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پرتله به یې واټن ډیر اوږد وي په جرمني کې ځای په ځای کړي.
اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو یې دوسیې منلې دي لا هم په هغه هیواد کې ویزو ته منتظر دي. د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوسی پرون په اسلام آباد کې ونی دي خبري غونډې ته وویل چې واځي امریکا ورته د 25,000 افغانانو لیست ورکړی چې هغه هیواد ته د تګ په انتظار دي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان وایي چې خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي. د پاکستان حکومت وایي چې په 2020 زیږدیز کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته لکونه افغانان ورغلي دي. نوریاس نوری په تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 40,000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې یوازې 25,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برتانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې اغلی بلوچ همدارنګ وویل چې له دغو هیوادونو یې غوښتي دي چې د دغو افغانانو دوسیې ژر تر ژره بشپړې او ویزې ورته صادرې کړي تر څو وکولی شي هر څومره ژر چې کېدی شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد، ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیچو کیس لرم، خو مونږ ډېر زیات په اندېښنه یو چې نه چې خدای نه خواسته مونږ ونه باسي، که چېرته مونږ وباسي نو مونږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زمونږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډېره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري هغه کیسونه رد شوی دی او دغه پروسه ډیره په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغه وشته ستونزو څخه خلاص شو.
تیر اونۍ د جرمني رسنوي راپور ورکړ چې جرمني د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوی چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیرونه ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه رد شوي دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوې شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 6,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2025 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لريو ته وګورئ. اودونکو پوهان او ډاکټران وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان آبادی په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې ده چې کنټرولول یې اړین دي. دوی دا سرګندونې پرون په پیښور کې د آبادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې وکړې. هغوی ویل چې د نفوسو زیاتېدو له وجې د مور او ماشوم صحت او د خلکو اړتیاو ته سم پام نشي کېدی. روغتیا پالان وایي چې د ماشومانو په زیږون کې اوږده وقفه د میندو د صحت لپاره ښه ده. آسماګل موضوع ته کتنه کړې.
پېښور کې د آبادۍ د نړیوالې ورځ مانځلو په لړ کې سیمینار تابعه شوې. دغه سیمینار د پېښور یو مقامي هوټل کې د خیبر پښتونخوا نفوس و فلاحي څانګې او د صحت نړیوالې ادارې په مرسته د ټولو لپاره یو شان مستقبل په نامه را جوړ شوی، چې مقصد یې په هېواد کې د زیاتې آبادۍ له امله پېښو ستونزو ته د ولس پام را ګرځولو. په سیمینار کې شرکت کوونکي د ملګرو ملتونو نفوس شورا ادارې غړي زکریا مشال ریډیو ته وویل چې زیاته آبادی نړیواله ستونزه ده، ولې غواړي چې د ټولنې هر وګړی د تعلیم د اهمیت او د غوره صحت په اړه پوهاوی ولري، او دا چې په کم رفتار آبادی مخ په وړاندې روانه ده نو راتلونکي وختونو کې یره ده چې په اولسي کچ د وسیلو د کمی خطره لا زیاتېدای شي.
کومنګ د پاکستان آبادی ته وګورو، زمونږ آبادی 24 کروڑ نه ده، او بیا به تقریبا په 2049 کې به مونږ تقریبا 49 کروڑ ته رسو یا 50 کروڑ تقریبا شو، نو ډبل شو، 1.5% نه زیات زمونږ چې کم آبادی ده هغې ته ښه خوراک نه ملاویږي د ماشومانو ته. پښتونخوا کې د زوړ پی ڈی ایچ ایس مطابق تقریبا 34% خلک چې دي نو فیملی پلاننګ کوي، دغه شانتي زمونږ چې کم پکار دی 51% دی، نو دونه مونږ سره پکې ګیپ دی چې مونږ سره فیملی پلاننګ خلک کول غواړي خو هغې سره سہولیات میسر نه.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا سوشل ویلفیئر څانګې ډیپټي ډایریکټری امبرین مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې زیاتره خلک دغه منفي فکر لري، کچری په خانداني منصوبه باندې عمل وکړي نو په صحت یې بد اغېز غورځېدای شي.
زیات تر خلکو کنسرن وي هغه دا وي چې دې سره بیا ماشومان چې دي نو هغه نه کیږي، بیا نور زیات تر خلکو دام دي چې دې سره کینسر کیږي، نورې بیماریاں کیږي، نو دا غي د اطلاع لپاره دا بزویل غوړم چې دې سره هیڅ تاسو مسله ني. دویمه خبره دا ده چې دې سره کینسر وینسر هیڅ داسې خبره ني، سوسایټي لحاظ ته چې ګورې نو د سې ممانعت څه داسې هغه نشته. د ټول نغټه خبره دا ده چې د مور او ماشومانو د صحت لپاره خپل یو سوچ یو خ اراده وکي.
د حیات آباد میډیکل روغتون ډاکټرې وحیدی په سیمینار کې مشال ریډیو ته خپل خبرو کې وویل دوی د خانداني منصوبه بندۍ په حق له محفوظي طریقې لري چې د لارې یې په صحت څه قسمه منفي اغېز پرېوتو بغیر د ماشومانو پیدا کولو کې تر اوږدې مودې دمه کېدای شي.
څنګه مشرانو زمونږ چې کومې مشرې خویندې وي هغوی به صرف دغه ګولۍ پیژندې چې روزانه به اچي، او بس دې نه علاوه هیڅ چاته پته نه وه. امپلانټ چې اوس کوم نوې ډېره ښه ټیکنالوجي د امپلانان دا په مټ کې یو کیپسول وي، هغې دپاره څه داسې خاص سرجري ضرورت نه ده، بس سمپل مونږ ولا لوکل انستیزیا ورکو او هغه په مټ کې ورته ولګو. هغه د هر یو قبایلي علاقه کې د هغه د هنګونه او د نغنواله کوهاټ او مونږ تلیو لکی مروت ته، مونږ تلیو بنو ته، مونږ تلیو بټخیل ته، مونږ تلیو لنډی کوتل ته، جمروت مونږ په خپل تلیو، زمونږ یونټ ته هم د پېښور نه ډاکټرانی او پوی عمله چې کومي هغه په یو ګاډي کې لاړ شي. په یو یو ورځ کې مونږ اویا اتیا کیسونه مونږ داسې کوو.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د آبادۍ قابو کولو په لړ کې سرنګ ګامونه پورته کوي په اړه یې پېښور کې د صحت محکمې چارواکي ډاکټر امین مشال ریډیو ته وویل چې په هر ضلع کې یې د خانداني منصوبه بندۍ مرکزونه پرانستي، او هلته په خاصه توګه مور او ماشوم د غوره صحت په حق لا مفت مشورې او علاجونه کیږي.
د ډیپارټمنټ مختلف اکټیویټیز کې په دې کې زموږ سنټر دی، زموږ بیسیکلی زموږ په هر ډیسټریکټ کې هغه یونین کونسل بیس باندې پلانینګ خدا سره شوی چې هر یونین کونسل باندې هغه دغه دی سیټل دی او اوس د کمیونټی مرج ډیسټریکټ په دې کې ټولو کې اویلیبل دی.
سیمینار کې شرکت کوونکو اویل پاکستان کې د آبادۍ مخ په وړاندې زیاتې دوله وجي د روزګار کمی، د صحت سہولتونو نشتوالی او د تعلیم نه بې برخې کېدو خطر سیوا شي، کوم چې راتلونکي وختونو کې د ګڼ شمېر ټولنیز ستونزو سبب ګرځي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ AAL RADIO ولیک.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پېښور کې د دینی چارو لپاره د نړیوالې څېړنیزې شورا په نوم یوې نه حکومتي ادارې په بلنه د دینی عالمانو جرګه شوې. شیا، سنی او نور عالمانو د پرونی ناستې په پای کې په متفقه اعلامیه کې د مختلفو فرقو ترمنځ پر یووالي، د یو بل پر ضد څرګندونو نه کولو، او د ادب په چوکاټ کې د نظر پر اختلاف ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې شیعهګان د محرم په مناسبت ماتمی غونډې کوي، او د جولای پر 12 به ماتمی لاریونونه هم کوي. چارواکي وایي چې د ماتمی غونډو د امنیت لپاره اقدامات کړي. غلام غوث له پېښوره تفصیل راکوي.
د محرم د اشورې د ورځې نه وړاندې د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجس افیرز لخوا په 15 نکاتو مشتمله یوه اعلامیه جاری کړې شوې ده چې په کې لیکل شوې دي چې هیڅ یو تن دې د فرقهیز نفرت په بنیاد په زور خپله نظریه پچا مسلط نه کړي چې د فساد سبب وګرځي. فرقهیز تاوتریخوالي ته د لمن وهونکو او سخت دریځۍ ته وده ورکوونکو وګړو او تنظیمونو په ضد دې کاروایی وشي. د اختلاف رایې د آدابو په دایره کې دي دننه په بېلابېلو موضوعاتو خپل د نظر اختلاف ظاهر کړی شي او په رسنیو کې دي داسې هیڅ سنه خپرولې کېږي چې د تشدد او تاوتریخوالي یا فرقهیزو انخطو سبب وګرځي. د انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجس افیرز ډایرکټر تحمید جان د دغه اعلامیه او د دینی عالمانو د شورا په اړه 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل:
اختلاف رائے او احترام رائے دا دوانا یو بس تڑی دی سیزونه دی دا احترام با وجود یو بس سر اختلاف کول خو لیکن بدقسمتی نه زمون معاشره جذباتی ده نو مونږ اختلاف مخالفت ته بوسو جګړې ته جوړی کو په هغه اختلاف رائے په بنیاد باندې مختلف پرقې جوړی کو او د هغه پرقو په بنیاد باندې مونږ د یو بل نبیا پتو بازی شروع کو د یو بل جمعتون ته نزو د یو بل مدارس ته نزو او اوس الحمدلله زمون چې سمرم ذمہ دار علما کرام دی نو هغه څنګه چې تاسو نن ولید دل پد سٹیج باندې هر مکتب فکر یو جید عالم یو بل سره ناستو نو چې کم ذمہ دار علما کرام دی وی همیش د فرقواریت مخالفت کړی دی.
د مذهبي همغږی لپاره په دې هڅو کې شامل د حقانی مدرسې مهتمم مولانا یوسف شاه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په یو مسله د نظر د اختلاف معنی دا نه ده چې د جګړې او د فرقهي ستاو تریخوالي سبب وګرځي.
تمام شیعه سنی تمام مسلکونو نه دغه اپیل له شیخ خپل مسلک د خپل آئینی حدودو کې خپل تبلیغات او خپل سلسله جاری ساتي. اختلاف رائے خو خپل ځای ده لیکن هغه اختلاف ته جنگ شکل ورکول یا هغه اختلاف نه دومره هوا ورکول چې هغه سره جنگ پیدا شي دا نامناسب ده. نو هغه طریقه کار او هغه آداب د سړی مد نظر ساتي خپله رائے دې هغه پیش کوي خو په چا باندې رائے مسلط کول نه دي پکار.
د شیعه مسلک یو عالم دین عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده د مسلمانانو د ټولو مسلکونو رهبران او عالمان د اختلافي مسایلو په ځای په مشترکه خبرو ټینګار وکړي او د محرم پر مهال د تاو تریخوالي راپارولو څخه ډډه وکړي.
په کار ده دی ایام کې چې دا ذمہ دار کسان جمع وو دا ذمہ دار کسانو گفتگونه مو استفاده وکړو محرم الحرام کې کوم پروګرامونه کې د نو رسول صلی الله علیه وسلم په شان کې په کار ده غوي کې هر یو خبره څنګه اومد کې جوړ شي اومد کې پور برسي ملک ته فائدہ رسیږي هغه طرف ته مو ډیر توجه وکړو. ماشاالله مو کې مشترکات ډیر شته دي کمو کم شنه څه کې اختلافات شته دي مو ته دوره مو کنه مې لګي مشترکات دي تم کې ذکر کل د مشترکات او شیول ک توحید د 124000 به نبوت رشته ده د قران مجید رشته ده کوم بر باندې مثال تور څه چیر ضرورت وي نه دوره مهذب انداز کې څه ته هغه نه چاته تکلیف نه رسیږي.
په پاکستان کې د عاشورې ورځ د جولای په 18 نیټه لمانځل کیږي او د عاشورې د ورځې پوري د ماتمی جلوسونو او مجلسونو لپاره کې یو خواته کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی نو بلې خواته شیعه او سنی عالمانو د پیرخیز تاو تریخوالي راپارولو نه په ډډه کولو ټینګار کړی دی.
خبر کده هر ځای وی حالات کا ہر ڈول بھی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی
مشال ریډیو ته وګي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بودیجه کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو خلک وایي چې ګرانۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت د بجټ تاوان یا خساري پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستی دی خو ورسره د برېښنا ګیس او پټرول بیې د رعایت ختمېدو له وجې لوړې کړي دي. د پیښور اوسیدونکي وایي چې ګرانۍ یې ژوند نور ستونزمن کړی. دوی وایي چې پخوا به د مالي کال پیلېدو پر مهال نوې مالیې لګېدې خو اوس زر زر نوي ټیکسونه اعلانېږي. ګولیاسپی تفصیل لري.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاش کې له 2 اربع روپو قرض اخستی چې حکومتي مصرفونو عکاسی کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جون میاش کې وفاقي حکومت له 3.5 اربع روپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزانی وفاقي وزیر ویلي وو حکومت د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکي مالي کال پر مهال له 1.5 اربع روپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دي. په دې لړ کې حکومت د بجلی، ګیس او پټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدی اقدام سره وار لمخې ګرانی سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پېښور اوسیدونکو وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوی دی. د پېښور خار یو اوسیدونکي چې میړه سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نو می خبر شي مشال لوتو ویل ګرانی ورل ژوند ستونزمن کړي دي.
ګوره مخکې به چې د ګیس بیل راتله کنه نو کاغه به 2000 راتله نو اوس د هغې بډه بدلاي. که د بجلی بیل دی که 10000 راځي نو هغه اوس هغې په حساب سره نیم په نیم باندې 150 دونه بجلی نه څومره چې په ګینټو ګینټو بجلی لاړې خو نه بیلونه هغه شانې په موږ باندې راځي. یو نوکر پیشه کس لپاره خدای ډېره سخته ده کنه چې خپله تنخوا واخلي نو هغه به هغې کې بیلونه ادا کوي که هغه به پرې کور نظام چلوي.
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خپاره کړي رپورټ کې ویلي وو چې په دې ملک کې په 13 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 8.9 ته لوړه شوې ده. د پېښور ښار یو بل اوسیدونکي وای پخوا په نسبت اوس د خوراکي شیانو بیې 100 چنده سیوا شوي دي او د اخستو توان هم نه لري.
پیله وچ راتل نو شینه و ډیر راتل لگا صاحب سره کیلو اوس په پیله وډی راتل اوس په چاست کم شوی دی ټولو کې ارس خوراک غمدار کم شوی دی او بل ګران شوی دا دی چې دا ګران دی. پیله وچ په کم صاحب راتل هغه حساب ډبل وک ګران راځي.
بلخه حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هر څه ناکافي بولي. د پېښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډېره زیاته کمه شوې ده.
موږ سره کوم سوداګانې دي مثلا غوړي ده، چینی ده، اوړه دي، دال دي، نو دا خو د کور د هغه سوداګانې دي د ضرورت دپاره. نو موږ چې دی حالانکه دغسې ناست دي ورځ کې زموږ هغه وټک نشه چې کوم زموږ مخکې یاره چې راتلم چې تقریبا 50-55% زموږ چې کوم هغه سیلري ده هغه کمه شوې ده. مخکې به زموږ تقریبا 50-60-70 هزار روپو پورې سیل کې به اوس چې دی 25-26-27-30 راغلی. دغه ګرانۍ د وجې بل د ټیکسونو د وجې هر چیز باندې ټیکسو لګېدلو، یعنی دې پورې چې پاڼې پرې کوم شیمپو دی هم باندې دې ټیکسو لګولو. نو حالانکه دکان نه وباسي، دکاندار نه وباسي، نو دغې د وجې زموږ بازارونه بېخي مشکلات سره مخامخ.
د پېښور ښار یو بل اوسیدونکي نور محمد هم وایي ورځ تر بلې ګرانۍ زیاتېږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتېږي.
مخکې به په بجټ کې ګرانۍ راتله، اوس هره میاشت په موږ باندې د بجلۍ چې کوم بیا ګرانۍ را روانه ده. ولې شانتې راخې شوي آغا د الله نظر شم آغا 300 روپے ټوله ګران شلو. دغه شانتي غوړي چې آغا ها ګران شلو دا چې یو شی ونی چې آغا په پاکستان کې سړی پیړسکو چې چیرې دا شی 500 روپے ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پېښور کې خبریال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کېده چې ولس ته به رعایت میلاو شي خو داسې ونه شو.
کله مو خبره کوو چې جی آی ایم ایف دباو دی، سخت فیصله غستل دي. آی ایم ایف دباو صرف د ولس لپاره دی چې پېټرول ګران کا، بجلی ګران کا، ګیس ګران کا، په پراپرټي باندې ټیکسو لګاوا، په سکولونو باندې ټیکسو لګاوا، په ایجوکیشن ټیکسو لګاوا، په سیلری کلاس باندې ټیکسو لګاوا. خو بیا آی ایم ایف بل خوا ته دا نه وایي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې چې ته ورکول نه شي. او ورته دا نه وایي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډېرو خلکو کاروبار له وده ورکې لګیا یې ډېره باره وړه چې په ایوان کې ناست.
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د 6 اربع ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د 3 اربع ډالرو د پور بله موافقه وکړه چې له مخې یې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 اربع ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 اربع ډالر جوړېده ورکړ. آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 ارب ډالر جوړېده ورکړ.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو روانه ونې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بریدونو کې او شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ جوړ لاوړی دا په همدې حال کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو د وجنې دعوی کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په جون کې د ترهګرۍ پر ضد د عزمي استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پر احتجاجي وړاندې غونډې جرګې او لاریونونه وشول. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د خیبر پښتونخوا د سر خار پیښور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات او د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ انښتې هم زیاتې شوې دي. د جولای په لسمه او یولسمه د خیبر پښتونخوا سر خار پیښور ټانک او خیبر کې په دریو جلا جلا پیښو کې اووه امنیتي سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژلې شوې دي. له دې وړاندې بیا د جولای په نهمه په جنوبي وزیرستان کې پر پوځي ګاډو په وسلوال برید کې درې پوځیان وژلې شوي وو او لس نور پکې جوبل شوي وو. او هم په دغه ورځ بیا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په یوه انخته کې د پوځ یو کیپټن وژلې شوی وو او په هغه انخته کې د پوځ مطبوعاتي ادارې د دریو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. د وسلوالو په عملیاتونه او د وسلوالو په ضد عملیات په داسې مهال مخ په زیاتېدو دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي اپیکس کمیټې د جون په 28 نیټه په پاکستان کې د عزمي استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. شینون کې وایي په عزمي استحکام عملیاتو د ولس او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د سخت عکس العمل وروستو داسې نښکاري چې د وسلوالو په ضد وروستۍ کاروایانی د دې نوي عملیاتو برخه ده. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي د وسلوالو په ضد د استخباراتي معلوماتو په بنیاد دا ډول هدفي عملیات د تیرو څو کلونو نه دوام لري.
انټیلیجنس بیسډ آپریشن چې دا د رد الفساد آپریشن چې کله شروع شوی دا غیر پرانا کې پټول ملک کې دغه کیږي او عسکري ذرایع وی چې په تیر یو کال کې د 2000 نه زیاتې انټیلیجنس بیسډ آپریشن شوې دي. نو په متنو کې چې کوم شوی دی په دې کې فوج او نور سکیورټي ادارې او سره د پولیسو والا هغه چې د حساب غسته دا شهیدان شوی هم دی. په کې پوره بنیادی خبره ده چې د نوی آپریشن خو نه حکومت سره ویلې دي چې ګنی یره مونږ د عزمي استحکام په نوم باندې نوی آپریشن لانچ کوو، بلکې هغه چې دغه عزمي استحکام چې دی په دې نوم باندې اصل کې چې څومره هم انټیلیجنس بیسډ آپریشن زموږ شروع دي دا دې ته لګ نوی انرژي ورکول دي، نوی توانی ورکول دي، ټیکنالوژي سپورټ ورکول دي، فینانشل سپورټ ورکول دي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید وایي د عزمي استحکام د عملیاتو په اړه د وزیر اعظم او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR وضاحتي بیانونه ښایي چې دا عملیات به د پخوا پر رنګ عملیات نه وي چې په لویه کچه پکې خلک بے ځای او بے کور شي.
یقینا چې خلکو کې یره طرح شته دی او خلکو رد عمل هم شوکړې د خپل په دې آپریشن حوالے سره او چې کړه د عزمي استحکام نوم راغی د آپریشن په حوالے سره، نو سیاسي جماعتونو هم دغه مخالفت کو. مونږ ګورو چې په اولس کې هم رد عمل راغی، خو دا غې نه وروستو چې کم بیانونه او یا کم موقف د زموارو خلکو راغی، یعنی وزیر اعظم پاکستان په هغه باندې خپل موقف ورکو، په هغه باندې چې کم د ISPR موقف راغی، نو زما په خیال دغه زموار خلک دي او غي دا ډیر په وضاحت سره وي چې د یو داسې اپریشن چې را پاغه کې خلک به کور خپل شي او پاغه کې پورا په یو علاقه کې داسې اپریشن شروع شي چې هغه یو ډیر وګدوم وي او بلدار چې علاقه خالی کړی شي، نو د داسې اپریشن امکان هغه رد کړی شوی دی او ویل شوی دی چې دغه اپریشن امکان نشته. ظاهر خبر ده چې بیا دغه امکان نشته، نو دا به ټارګیټډ اپریشن وي، دا به انټیلیجنس بیسډ وي.
د زیات شویو نامنۍ د پیښو او د عزمي استحکام په نوم د نوي پوځي عملیاتو په اړه د ولس او د ځینو سیاسي ګوندونو د اندېښنو وروستو هم 13 ورځ د جولای په 11 نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې تر دې دمه د عزمي استحکام په نوم عملیات نه دي پیل شوي او رسنۍ د دې عملیاتو د پیلېدلو په اړه ناسم خبرونه خپروي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ. په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.